السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ولسم روزه مو په خیر. د ازادي رادیو د یو ساعته خسارنې خبری مجلې ته مو زه امید ظهیر مل هرکلی کوم. لومړی لاند خبرونه واورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سه‌شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په استازولۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په دې اړه تفصیل به وروسته واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکار مدافع وکیل منیزه کاکړ وای دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
د بندیانو خپل د قید مدا پوره کړله. د دې نفس دوی ولې ګرځو د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوی او دغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولې ګرځول.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تن افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشي شوي او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حخوا منیزه کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د راپورونو له مخې د دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونه نیولي او زندانونو ته یې اچولي. د دې بندیانو دقیق شمېر معلوم نه دی. د افغانستان په ګډون د یو لس هیوادونو لوی وشکرونو کشرو لوبډلې په تهران کې د آسیا پاسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتواله خوده. د ایران د تسنیم خبری اژانس تر راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران نه اوریدونکو لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه چې دا ټورنمنټ بعد روان میلادي کال د مې د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستان په وزوای د بلوچ بیلتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شنبې مشهورو دی یو لړم عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې دا عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوي. په بیان کې راغلی چې ګلزار امام د بلوچستانو د ملي پوز پرون دی یو غیر قانوني وسلوال ډلې مؤسس دی. د بلوچ بیلتون پالو ډلو تر اوسه د پاکستان د پوز دی دا او په اړه خبرګون نه دی خدلې. خو د 2022 کال په نوومبر کې د بلوچ د ملت پال پوز پرون دلې رسنیو ته یو بیان واسو چې په هغه کې ویلی ګلزار امام له تریتم کې دروسه د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې ISI په بند کړي او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسوند جاسوسي تور لګولې ده. په مسکو کې د وال ستریټ جرنال رسپانی خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه نیول شوی وو. انټرفاکس او تاس خبري اژانسور د قانون د تنفيذ د ځواکونو د ویسرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تور نه رد کړی او ویلي دي چې د یوازې یو خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره بیا ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار مخته وړی دی. مانانا چترو سره سره یاست او ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو خلخوا د ملګرو ملتونو ادارو کې د خوځو د کار د بندیز د بدو پایلو پاړه خبرداري ورکړي. خو د طالبانو دا بندیز څومره دوام کولای شي؟
کله چې دی وڅلی څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړی کیږي نو چې سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دا پریکړه به هم د شرایطو سره به هم تغییر وکړي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک لیوي بلې ستونزې سر ټکوي.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي، بنا کور کې کوي دی، اغل ته کوي دی، اغل ته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
او د پاکستان پوز په بام کې لري چې ټول هیواد په کچا د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشیاو سهار مو په خیر. د اروپאי ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو پر کار د بندیز پاوري دوی ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان وخت چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو حمله طالبانو هم دا وختونه کړی ده. بورل دا خبرداري هم ورکړې ک طالبان د اروپאי ټولنې مرستو ته د دوی اصول سره سم اجازه ورنکړي نو خای دا ټولنه په خپل مرستو بیا غوړ وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپאי شورا د عامه اړیکو څنګه خپور کړ، شغلی بورل د اروپאי ټولنې د وښتو غوړې هیوادونو پاستازولي ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلې دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یو غوښتل چې خپل پریکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځمه پرز یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې شزې د افغانستان ځینو ډیرو ځانګالو خلکو ته مرستې رسولې سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولونو د شیزنه کارکونکو دندې تربلی خبرتیا پوری وزنډولې. دا اعلان د نړیوالو ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. خو له دې څورز وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو کارکونکي، بهرني کارکونکي او شیزنه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنیدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیزي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپای ټولنې بشری مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
او د لمچي د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وخت چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړل دي. مخکې د امریکا په ګډون نور لویدوزو هیوادونو هم ورته وختنه کړي. احمد تکل د لویدوزو چارواکو د دې سرګندورو پاړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتل دي چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتی وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د وسیلې کار اخیستی دی او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دغه پریکړه به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتی پریکړه وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خزینه او کارمندانو کار دوار خلری یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامه هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د خزینه او کارمندانو په منځ کې ده. او دوهم ضرورت په اساس دغه پوسټونه یا د خزینه کارکون کې نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې مثلا کچره د خیریه مؤسساتو یا د دې مؤسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو دا د ډېری په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي او په کلیو بندو کې دوی سره په تماس کې نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې ترڅو کړی شي د خدمات په ښه شکل سره وړاندې کی
هلمن صاحب ملګرو ملتونو تروسه له دغه ټولو ستونزو سره سره په د تیر سباندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی د څه کوم خطر تاسو وینئ چې ملګری ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړی
ملګرم لتونه خپل فعالیت په افغانستان کې په کلی ډول سره هیڅ کله باندې کړی کچره موخت په خو دورې ته فکر وکړو طالبانو په خو دوره شرایط په مراتب ډیر خرابو ول ملګرم لتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو نو کچره دوی هم ملګرم لتونه یا نور خارجي مؤسسات په دا رقم شرایط سره په افغانستان کې د دوی کاری محیط ورباندې ډیر زیق شي نو زه فکر کوم چې دوی په خپل دفترونه غونډي هوا دونته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګر ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي او دا غیزه څخه بیا همکاران او د دوی کارکونکو افغانستان کې کورونه په مخ بیا چې دا غیزه او د عملیاتي لحاظ باندې ډېر ستونزې او ډېر مشکلات به یو مؤثریت به ډېر کمی
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو په خوانی کارکونکو یا ما هیلمندو چې احمد تکل سره په دې خبري کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کاربندیز به سپایل ولري او تر خو به طالبانو شي کول خپل د افریقا د دائم لپاره وساتي او کړه
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زره څلور سوه اتیا
دوله زره اویا
پنځله زره نوي
او ول زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک وايي پاکي وبنلري او د چارې لسوز سره مخ کړي نو دوی په خبره ل په خوا چې کومې جوړې څاګانې وستل شوې وي اوس د ډیرو او بوچ شوې دي او دوی د څاک لپاره پاکي وبنلري سیمه کې خلک وايي لویان او ماشومان یا د وبور اوړو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغه څاګارو پسې ګرځي چې وبولري جزئیاتي په دې راپور کې واوري
د کونړ مرکز اسعد آباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی لتیری چمودی په چاګانو کې وبو کمی شوی او یا هم وچی شوی چې ځایی اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دی د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی چاګانی او وستل شوی خو د سم کار نکول او د وبو کچې ټټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلیدی د اسعد آباد یو تن اوسیدونکو زاهد الله
څنګه ته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي د کور کې کوي او هغه کور کې کوي هغه ته کوي دا ټول کویان چې دا وچ راته دي
زئی اوسیدونکو به اوس ارشیوی چی یا په پیسو وبواخلی او یا هم لری زینو څخه د څخاکو براوړي خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدغه ټاپ کې دي بچو راوړي دي کورن کور کې د وبو به هیڅ مشکل و دي بور والا دلته قرباني کوي د غسو ټاپ کې وړو لړکې وانان له وبو ډیر سخت زیات مشکل دي
تاسو د مازیګر صحوی نه چې د ساحل ګډې ګرمه د چړې دې ګډې دي چې د ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې په دې ټرالو کې د وبو د لر صحونه راوړي
تاسو به یقین باندې ورسیږي چې داخله سونه مشکلات سره دي ځایی اوسیدونکو له وسنۍ او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورتیا د ستونزه هوار کړي په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بلابیل عمرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسعد آباد اوسیدونکو ته د څخلو پاکو بو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړی په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونی رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته ویل
سرچو مو سیسا مون ته ډاډ او اطمینان را کړی دی چې مونږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به ان شاء الله موږ د سیمه پروژه تکملو چې دی ول خار ولاقې ته به وبور کوي نور زمون چې بو وسه پتوان کې څومره د خپل خاریانو د پاره د افغانانو ورونو د پاره او دا زمون مظلوم ملت د پاره موږ به خپل سرحندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې خلک د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان په وزوای په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوسی عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسلوالو جرړې وباسي. حخوا څارون کې وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وزندوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
پاکستان چې د خپل پورونو لقبل د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پوځ مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتي کمیټې د بیان لمخې په بیګانې غونډه کې موافقه وشو چې د عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به د هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د 260 میلیون وګړو لرونکي پاکستان په ورسېو څومیاشتو کې د وسلوالو ډلو له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی. د حمله په خاص ډول ورسته له هغه ډېرې زیاتې شوې چې د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنز اوربند مات شو. سکل د ډلې او ورسره تړلو نورو وسلوالو خپل حمله ته زور ورکړ چې یو مثال یې په پیښور کې د پولیسو پر یو مرکز خونړی حمله و. د بریټ لسلو زیات کسان چې ډیری پولیس افسرانو و وژل. خاغلی شریف دا غونډه یو ورځ وروسته له هغه راوبلل چې د او متحدانو د سترې محکمې د هغه حکم په اړه چې باید پر روانه میاشت کې ایالتي انتخابات ترسره شي په پارلمان کې د نن رائے واخیسته او دا حکم یې رد کړ. د څارونکو په باور د خاغلی شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وزندوي. پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو لړیوال صندوق یا IMF څخه د نور پور غوښتنه هم کړې. خو په داسې حال کې چې د واکمن حکومت او د اپوزیسیون د مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي لانجه روانه ده، IMF له تیرې نومبر میاشتې راهیسې د پاکستان غوښتنه ځنډولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. په کندهار کې څو کال په زیاته کې غنم کرل شوې. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ څو کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 9000 هکتار ځمکه غنم کرل شوې چې د اټکل لمخې به 300000 ټنه حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې کروندګر وایي ورسي وروختنې د حاصلاتو زیاتوالی ته هیلي زیاتې کړې دي.
د غنمو د کښتونو لپاره د ژورو څاګانو دا وبه د مریض برېښنا په وسیله راپورته کیږي. د مان د کندهار هغه ولسوالي د چي زیات غنم پکښ کرل سوي او د کیفیت له لحاظه زیات شهرت لري. د دې ولسوالي یو سیدونکو لالي پر خپل ځمکه د نور کلونو په پرتله زیات غنم کرلي او سره برانونو هیله من کړي چې حاصلات به هم زیات وي.
بارانونو خو وسوره د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله بیا مخکې پر خپله ځمکه کوکنار کرل، خو سږ کال یې غنم کرلي او هیله من دی چې زیات حاصلات به ترلاسه کړي. خیرالله د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سری په برخه کې مرسته ورسره وکړي.
تر مخه چې تاریا کرل کېده اوس په معنا دا نور شان ډېر کرل کېږي نه دی راچې دې معنا آرام دی نه دی چې هغه بوټي ورک شو بنګو معنا هغه اوس ورکه شو اوس هغه نهسته نه دی دا نور اوس دغه شتو نه دي دغه کرو معنا دا هغه هم شوی کوردو معنا کودونو خو تر مخه ورور چې په څلور زرو اوس په څلې دی زره کال دی یو اتره پارسل نو اوس دا غوښتنه زمونږ وش معنا نه کې اڅانه کې دغه دی او مرسته یو چې دا وایي چې یو خوارو غریب د لیست نه دی معنا دا هغه کښ کروند ته ناسي او کدا نه سره ورسی نو نو دې خپل په لافانه سکله.
کندهار کې سږ کال د غنمو کرنه د تیر کال په پرتله 10% زیاته شوی. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 90,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی او د اټکل له مخې به 300,000 ټنه حاصل ولري. د نوموړي په وینا په دې غنمو کې للمي نه دي شامل، خو که چیرې په کافي اندازه ورښتنه وسی نو للمي غنم به هم ښه حاصل ورکړي او د غنمو د حاصلاتو کچه به تر اټکل شوي اندازې 10% نور هم لوړ سي.
په زیات اندازه د تیر کال په نسبت غنم کرل شوی دی چې تیرو کلو کې د 6,000 شوهد د شاوخوا هکتار کې غنم کرل کېدل. سږ کال زموږ د معلوماتو اټکل له مخې 9,000 په حدود شاوخوا هکتار کې غنم کرل شوی دی چې د تیر په پرتله 10% زیاتوالی شي. د اټکل له مخې موږ را روان کال کې د آبی غنمو سره 300,000 څه بالا اټکل د غنمو لرو چې موږ به لا حاصل لاسته راوړو او که چیرې په راتلونکي کې بارانونه ولرو للمي غنم هم دومره اندازه انشاءالله اټکل لرو چې وبه شي.
کندهار د افغانستان د نورو جنوبي ولایتونو په ډول یو مهال د تریاکو د تولید لوی مرکز وو، خو د تیر یو نیم کال رئیس د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کرکلي بندیز لګولی. ډنډ، دامان، جړی، شاولي کوټ، پنجبایی، میوند او ارغستان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د کوکنارو پر ځای سږ کال د غنمو حاصلات کړي. بزګران وایي تر هغو چې دوی ته د بدیل کښت زمینه نه وي برابره سوې د غنمو حاصلات یې اړتیا نسي پوره کولی. کندهار کې اوس مهال د یو من یا 4.5 کیلو غنمو بیه له 160 څخه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي چې تر ټولو با کیفیته د کندهار دامانی غنم دي.
کروندا یا د کرنې لپاره د ځمکې وروسته تر ټولو مهم فاکتور اوبه دي. که څه هم په کندهار کې د غنمو کر زیات شوی، خو افغانستان کې بیا د ځمکې لاندې د اوبو د کچې له ټیټوالي سره زرګونه کاریزونه وچ شوي دي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې د دې هیواد شاوخوا 15% کرنیزه ځمکه خړوبوي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت او چاپیریالي پوهان د کاریزونو د وچېدو موضوع یوه لویه ستونزه بولي، خو وایي د دې سرچینو د بیا رغول او هلته پکې د اوبو د پیدا کولو امکانات شته. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړ کې متازل کاریزونو او د هغوی ارزښت او اوسنی وضعیت ته کتنه کړې ده. اسدالله لودین پرې دا راپور چمتو کړی دی.
دروځات ولسوالۍ کې دا دوه کال درې کال کېږي یو عمومي وچکالي غونډه ده چې هغه شي بارانونه.
عبید الله د ننګرهار د روداتا ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپل ځمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بزګر په ژور کوهي اوبه کوي. دای وایي په خوای ځمکه په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډیر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
خو هغه د څه بادي ورښتنه یو واوري کنه کال آبادی کولونه نو به تاریخ کې کاریزونه یو روان یو همدار کم سیا دا د غرو د واورو په شي هم زیاتې په دې هغه وخت کې فصله درې فصله کنه سړی اوستري
او اوس څنګه درې فصله اخیستلې سي په کال کې
اوس خو درې فصله شي د دوه فصله یو فصله د دې زمګ شته چې هغه په دوه نه رسي یو فصله دی. اوس
رودات ولسوالۍ کې په خوا شل کاریزونه بهدل چې د عبید الله او نور بزګرو زمکه خړوبولې، خو اوس نږدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو له کبله بند او یا وچ شوي دي. عبید الله وایي لکه څه بډایه بزګرو ځان ته ژور کوهي ایستلي او ځمکې پرې خړوبوي، خو په خبره یې دای او ځینې نور بیا په پیسو خپلو ځمکو ته اوبه اخلي.
مواشر ولسوالۍ کې بزرا درته ما چارته کاریزونه دي، یعنی یو هم نه دی سم کرد وچ دي.
نور احمد بیا د هلمند واشیر ولسوالۍ یو بزګر دی. دای وایي د کاریزونو د وچوالي لکبلې لاس جره بزمکه شاړه پراته ده. نور احمد وای د خپل ځمکه همداسې خاره پریخي او د هغو کسانو بزګری پیل کړي چې برمی یا جوړ کوهیانی کیندلی.
نو زمون ځکه خو فاته د مرزا داسې یو چا بزګری کو چې هغه مثال شمسانی ولري یا یو بل د سی او شی ولري چې هغه برمو یا خلک هغه چې یو څه سرمادار دغه بزګری کو خو هغه بزګری کوم څه شی سوي ته نه پاتې ځي بزګر بس. زه تقریبا د لاس ګری پته داسې انتن سم ځکه لرم خو د وچکالۍ لامل شاره پرته ده چې بارانونه وشي نهسته وچکالۍ ده همداسې پرته ده نو بس اوبه نهسته چې وکړو گزاره پو.
نور احمد وای واشیر کې هم د دوی لسیمې نیولې د نوزاد ولسوالۍ تر باندې پورې په خواشه او خوا څلوېخت کاریزونه بهیدل خو اوس یې ډیر وچ دي. نو مړی وای په خوای پر ځمکه کوکنار کړل او د بزګرۍ عاید خو پر دغه بوټي د طالبانو له بندیز وروسته یې غنمو او نورو کرنیزو حاصلاتو ته مخه کړې چې وای سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو لمخې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغې سروې پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې یې کړې ده. هغه مهال په سروې کې ویل شوي وو چې د څه باندې 9000 کاریزونو له ډلې نږدې 3500 یې بیخي له منځه تللي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمیر کاریزونه فعال دي خو ویان دی اختر محمد نصرت د ارقامو له ورکړې پرته ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمیر کاریزونه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي له کبله وچ شوي دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د ځمکې لاندې اوبو دي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحي په کینستلو سره ګڼ شمیر کاریزونه وچ شوي او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پورتي چینلونو او عمودي ساګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاکار عبدالحمید هرمندي ویلی وو افغانستان کې د شته کاریزونو له ډلې 4000 وچ شوي دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوي چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره لکومي وسیلې پرته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص عاصم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت په دې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپله راوباسي او همدغه یې ډېر مؤثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتېوالی هم خوا درلود چې اوس البته د ځینو سولري بارمو او نورو چارو دا اغېزمن کړي دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لږ شوي نو هغه بیا کاریزونه مستقیمه ډول اغېزمنوي او د دې لامل کېږي چې کاریزونه ډېر وچ شي.
ښاغلی معیار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي امکان شته چې ډیرو کې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم معیار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړه شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی یې په اړه وایي
یوې د ډنډونو جوړول دي تر څو د باران د اوبو د زیرمه کول بلې ځمکې چاسب ته لارې چارې موندلې ښه وسیله یې دا وشوي کویان دي چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي تر څو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخې شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبېږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوی دی. په افغانستان کې هم تیر څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي خو اړتیا ته په کتو شمیر په نشت حساب دی. د رودات ولسوالۍ بزګر او بيدولا هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېرې وي چې کزیر مشي کاریزونه به فعاله او ځمکې به یې خړوب شي. دا ولسوالۍ
چې د ورود غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو څخه وسره جګیږي او یوازې د اوبو څخه نشي د خاوشا
د چارو پوهان وایي که د افغانستان اوسنی حکومت او ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
نو مخکې له دې چې د اوبو له لاکه مخ سره مخ شي او تر خوای مو کرنیز ځمکې خدای مکړه په داسې شکل شي چې للمې پاتې شي دوبو د جمع کېدو په سیستم او لارو چارو باندې غور وکي او ترخواي داسې سیستمونه جوړ کړي چې وشي کولای او بزیر مکری او ترخواي د زمکی لاندې کومي چې وبدي د هغه سطح را پورې تشي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به وروګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازې توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړه د ادارو کې د خوځو په کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لوی برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولای شي. نیکلاسن پرون پر ټویټر دا خبرې کړې دي. ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو په اساس ولای له طالبانو غواړي شي د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خوځو کار بندیز لری کړي. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشې و افغانستان ته لیږدول شوې دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشې شوې دي. 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زورګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې له دې ډلې یو شمېر پاکستاني عسکرو نیولې او زندانونو ته یې اچولې دي. د افغانستان په ګډون د یو لسو هیوادونو له یو شکلونو کوشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د نه اوریدونکو یا کړو لوبډلو لوبغاړو په ټورنامنت کې ګډون ته چمتواله خوده لري. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران نه اوریدونکو لوبغاړي به په دې ټورنامنت کې ګډون کوي. دا ټورنامنت به د روان کال د مې د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران پلازمینه تهران کې وشي. پاکستاني پوځ وايي د بلوچ بیلتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شمې مشهورو دی یو لړ عملیات پترڅ کې نیول دی. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر لخوا پرون یو خبر شوی بیان کې راغلی چې دا عملیات په بخښنه په یو بیان کې دا خبره ورکړه ده. خدای نه دی ویلي چې دا عملیات کله کړی دي. خو د بلوچ بیلتون پالو لخوا بیا په 2022 کال نوومبر کې یو اعلامیه خبره شو او په هغه کې لیکلي و چې ګلزار امام لتري تم کې دروسته د پاکستان آی اس آی نیول دی. او د روسي د امنیتي خدماتو یا فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ ژورنال ورسپاره خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټا په کارتنبورګ ښار کې ونیول شو. انټرفاکس او تاسو خبري اژانسونو د قانون د تنفيذ د ځواکونو دی وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګي د لیتور نه رد کړی او ویل دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. کور مواباد چې را سره وي او سم د ازادي رادیو د خبرونو په دوام تا نه څنګه اونې ځا خبرونه خبري کی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو لوجې واده ته ورختا وي.
ټینشن خو ځکه زیات راچول شي دا خاص وسنګ خلاصون څنګه نه خلاصو.
په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیل ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځيږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولای شي؟
منه سې ونجلې زنه غواړم زما د ژوند دغه مراسم کې د ژوند چې دای باید خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
وز اول خوشحال زیات وم اوس وز کې چواده پرګرام چلنج دي شوی د اقتصادي نگاه خپای ما کنه اوس یې مرګری او دوست مل چانس پیسې کړی کنه په دې خاطر باندې پیسو ته خپای ما دا وز د کور خرچې دی او د واده خرچې شي د خرچې زیات دي خپل ودا کړه فانې کړي واته زر پی ما شخلو دا نشه به تاسو کوم د کور خرچه پوره کین خاص د کور خرچه مې کور کې مس لزر 15000 پی د نشه خرچې وړې وسه وړې وسه چای ګوره دا چې وړې وسه 15000 پی کې او ما 7000 پی زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روزنه مخکې مس د اقتصادي نگانه وزن ده اوس مې چې خپل پکې د اقتصاد کې کنه اختنه بعد به یا دوست نه پیسې خاص کوو به کوم چې نشم خو زه زیات را چوړم چې دا خاص وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خاصم زه زیات بوج را باندې چې واده نه کړم ده کوټه باندې کړي به یو لک ډیر ډیر کوم زر ویلا کوي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي د یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له لکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا لک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدی الا اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږي، نو دا غو مسایل چې یو څه خپګانونه رامېسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا بدی ټولو ته خالی ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم کې زدا غو مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي. ما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه، رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دي چې اسانه کو د واده مراسم ورو سربلې لګیاي د سختې په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلې زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې، د ژوند چې دی باید خون ترې نه وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته په خوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه پاولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې همدغه د مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته چلته پیسې اجم په لار کې څوک در شغلان ښکاري، څوک سینین لري، څوک وایي یو لو ان شاء الله بل لو شي بس ختم شي بیا چرګان د پیسو لپاره. بس ودو کې باید کم خرچه وشي، لاس بوجي وریځ څوک پخې باید پنځه بوجي پخې کړي، لاس ملوه خراري باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوارو سیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی یې هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، دا خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي سیالي او د همچشمه په نوم باندې د ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو له زمونږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي.
هیواد سره مونږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت و، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچاره ګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی والا. خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیګې پکې خوستل ترې راغلم. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته. تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې ډیرش افغانان پکې سپاره او ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول، همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي، یا ټپیان شوي، او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیما نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is.
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوي چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
Every person should make a decision for him or herself.
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما بس کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو خونځي یا پوهنتون ته نه وای پریښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپل 12 کلنه لور مې یو 30 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیڅ چاته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلواله ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړ دي. لبد مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او دا سلاری هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پری وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
زدا لاہو پزم ز زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغس سپچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی شپوت پات کی ګدرنا وزری متړی رنا وزری متړی خر بشی جنگل کبي کتاب بي قلم شي گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی